امی د خپل مور د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه کړ.
زما مور به حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بیرته شم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې سلیم ولې اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته بیایي.
ملک صاحب، خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبرې خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه پوهېږي چې نه یې خبر.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوي چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. د تریاکو ځینو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه پر اوسه کال 40,000 پاکستانی کلداری وه، خو سخت کال تر 80,000 هم لوړه شوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ، بېوزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه ده ورکړې. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وایي چې خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې عمله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تریاک پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې فروش کال په 40,000 کلداری داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تریاکو هغه ښه شیان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې عمارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند شي بیا به بند کې ګرانه شته خامخا.
چړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضرورت لپاره راباي، هغه څلور خوندي کوي، یوه عمارت یې بندوي. نور دولت خو دا شل کاله ووهله کمپاینو نه ودوري وستاره خوا وکړه لسنیکړه بند. دا داسې بندوي چې په تلک په راګیر کې هلته ووایي چې تریاک بند، که دلته بګر افغانستان کې تار ولیدي نو په هغه ورځ دا عمارت نه دی. عمارت
پخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت عمده لامل ناامني بلل کېده چې بزګرو به هم له همدې ناامنۍ څخه ګټه اخیسته او کوکنار به یې کرل. عبدالعزیز د فراه ولایت په فراه رود ولسوالۍ کې بزګري کوي. دی وایي چې سږکال یې خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده، ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی.
وچکلی ده او ډیر په عذاب او سره مسکینان شوي یو. دا عمارت چې راغلی دی تاریخ ګران شوي دی، موږ غواړو چې تاریخ وکړو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده. د هیوادونو په خپله نوې غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه، د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وباله. مدني فعالان او ځوانان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشه یي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رړیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کېدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تریاکو د کرکیلې لپاره اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دی، او کله چې موږ وایو چې انار، انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو، نو بعضې وختونو کې دا په لاره کې خسار شي یا د منځه لاړ شي چې دا د یو بزګر لپاره ډېر غټ تاوان دی. تریاک د ډېر زر سودا کېږي، بعضې وختونو کې حتی په پټي کې خرڅېږي او پټي کې سودا شي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د حکومت او کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل:
حالن رسمی پریکړه تر اوسه نه ده شوې، ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته. تر څو چې د امارت رسمي پریکړه کېږي تر هغه وخته پورې به کېدلی شي معنات به نه وسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کومه پریکړه کوي په دې باره کې. د مشکلاتو په اساس باندې کېدلی شي څلور وخت واخلي.
په تیر پسرلي کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وو، خو څرګنده نه ده چې د روان شمسي کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي، ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واورېدل چې سخ کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پرو سخ کال دوه برابره لوړې شوي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکوونکي په ښوونځیو او عامه ځایونو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکوونکي وایي چې دوی تر ډیره حده د ټولنې روغو خلکو ته ډیر پام کوي چې له یوې خوا خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او له بلې خوا له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپله خوښه درملنې ته غاړه کېږدي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکوونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړې وي. ډیری معتادینو ته له لومړیو وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرېښودو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي او کورنیو یې هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکوونکی عزت الله مایار وایي دوی له همدې امله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لرې والي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام موارد را که ما عرضه برشان میکنیم نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث قربانی کوو له هغه موضوعات سره توپیر لري چې له معتادینو سره بحث قربانی کوو. موږ عام خلکو ته په عمومي ډول د اعتیاد پروګرام په اړه معلومات ورکوو. دا ډول د نشي موادو د جسمي او رواني زیانونو یادونه ورته کوو، خو بل ملاقات بیا په ساحه کې له معتادینو سره لرو. کله چې موږ له معتاد سره خبرې کوو مجبور یو هغه ته تشویقي پړاوونه تشریح کړو چې هغه په خپله خوښه د درملنې لپاره په روغتون کې ځان بستري کړي.
ایشان که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشي موادو په زیانونو د معتاد په حول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشي موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکوونکي یاسمین زهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشي پرېښودل لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشي مواد اسانه نه پیدا کیږي او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغو خلکو ته د نشي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په ټولنه کې له رضاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشئی موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې یې د نشئی موادو د استعمال کچه راټیټه سي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري، او دا ګروپونه له نشئی موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آګاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغې د اضرار مواد مخدر په باره کې د ترک احتیاط په باره کې ما پوهاوی نه لري، د دې د آګاهۍ پیسه کې مونږ حمایوي ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامعې کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته، هغې کې هغه کسان چې ایک صدق دي، البته موتاد شوي کسان دي، دوباره هغه بېرته ګروپ کې راولو. د اقشار مختلف جامع نه جوړېږي د ګروپونه. البته
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه مونږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغې کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي یا معتاد دي وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایده مند دی نسبت دې چې مونږ ورسره وغږېږو. په دې کې په خپله بارسوخه با نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
د حمایوي ګروپونه چې دي د معتادینو د بستر کېدو په حصه کې ډېر مهم رول لري، چې دوی وکولی شي چې صحي مرکز ته تداوي مرکز ته معرفي کړي، هغه ته ریفر کړي تداوي شي، یعنی د دغه نشئی توکو څخه خلاص شي. او دوی هم هغه معتادین چې جوړ شوي دي، البته د هغې د کار پیدا کولو په حصه کې ډېر کومک ورسره کوي. کله چې یو معتاد جوړیږي په جامعه کې، طبعا هغې ته په هماغه پخوانۍ سترګه ګوري. بیا د دې فواید هغه دي چې کله چې یو روپ کس د مواد نه خلاصېږي، جوړیږي، د بستر نه وځي، دوی یو قسم تبلیغ خپل دغه جامعه کې خپل هم دغه فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی، دې ته په عقارت سترګه مه ګوري، دا فعلا جوړ شوی دی، صحتمند دی، او دوی ورسره دغه کومک کوي چې دغه لکې ننګ د دوی نه ایسته کړي او دوی ته د یو سالم شخص نوم په ورکړي چې هغه شخص فعلا جوړ دی، د نشئی توکو څخه بالکل لري شوی دی.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کوي، تعداد کارمندانو ډېر کم وي، نهایت یو شپږ نفر یا لس نفر شاید ولري. هغه شپږ نفر یا لس نفر نشي کولی چې په ټولنه کې عامه پوهاوی ټولو ته ورکړي. نو په څنګ کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغه کولی شي چې زموږ سره کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوري کوي، سنتر ته خلک یا دفتر کولی شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمهوري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې شخص موتاد شي، هغه د جامعه نه بخې لری کیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري، کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه مشکلات ګوري، ستونزې، هغه ستونزې ټول جمهوري کوي، لس کوي، موږ ته راوړي، موږ تر حد امکانه پورې هغه سره کومک همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي، د نشئی اضرار مواد مخدر مشکلات جمهوري کوي، یا دا چې خپل یې معتاد، یا دا چې فامیل کې څوک معتاد، یا په ټولنه کې څوک معتاد دی، ورسره یو نوو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي، البته د معتادیت مخاوني سي. بل دا چې په وقایوي بخش کې هم دی، ورسره هغه کسان چې په مرز د خطر دی، البته په وقایي شکل هغه سره کار کوي چې دی وام اختن شي په نشي توکو باندې، چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته معتادین راولي، او بل دا د فامیل سره کومک کوي، یو ارتباطي پل د فامیل سره په ټولنه کې او په خپل شخص سره. بل فواید دا دی، فائدې دا چې په اوتریچ یا ساحه کې چې د صحي کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دی سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي، هغه سره مشوره وکړي، هغه سره غي ورکړي. نو دغه ګروپونه درار نه مونږ کولای شو چې ساتګي د خلکو چیګه کو، چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزي، مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې، مستند تربیوي فلمونه لرو، دا غي د مواد مخدره کې، د اضرار مواد مخدره کې لرو، په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره. په دغه لار نه مونږ کولای شو چې خپل غي پروګرامونه مخکې بوزو په دغه ډول سره.
دا ګروپونه له نشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا دا گروپونه خو ډیر فائدہ مند دي ځکه چې کله چې یو شخص دې د غینه خبريږي د ازرار نه خبريږي ته بل نه فرچ غي پڅن کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي ځکه چې نفر کله چې روکتيږي مدت کیږي هغه په ازرار باندې اگانه له اگاینه لري چې یو شخص اگي ولري هیڅ کله مواد مخدر نه شي توک تلاس نه ورلند کوي خو کله چې هغه اگي پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي هغه کولای شي په اسانۍ باندې له خپل مواد ترکی او نور څه مشکلات لري ستونزې هغه ته حل شي که چې ته حمایوي گروپونه لري څنګه موږ کله چې موږ او ترش ځي زاهد از مشکلاتو کې ستونزې کې گرفتار کیږو ځکه چې د مشر د ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جبه پیږي سره خپل مشکلات هغه کسان ته ځکه چې په غوې اعتماد لري کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو موتاد موږ پیدا کو جامع کې هغه ته غي ورکو هغه ته مشورې ورکو او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو نو دا فواید به نهایت ډیر زیات دي
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او خوندزای ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشي دومره لخپل کورنۍ او خپلوان څخه ګوخه کړی چې آن د خپل مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه نشې مخکې مکتب کوم، تمزې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو، بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل رور مې دی مشر، د هغې خینه وه ګاونډی نو هملته بس عاشقي دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه، بس هماغې زه بس جګر خونه شوم. سرګټ مې څه شروع کړ، پوه شو که سرګټ څه چر شو چر شو، بس همداسې نه دی بس ورله مړه شراب مراب بم دا کول. تقریبا دا 15 کال به چې کړی یم، ما خپل خیاطي هم کوله، خپل مې ډېر وخت ټیکی سیوانی کړې، ګاډۍ را سره الټو مې چلول. تقریبا 3 زما موټر ولاړ دی، اوس هم خپل زندگی هم تباه کړه. خپل زوی مې دی بس هغه بیچاره نه دی، جلال آباد خار کړی دی، سرابۍ کې بالشتوب گئی، پوهېږي سره لس 12 کلن بهوي داسې پټ پټ ګرځي. بس خپل خپلوان نه شرمېږي که نه، تر زامنو رارګان که نه، د هغې اپوزیشن ته ګوري. لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه، پیسې هر څه را سره پوهېږي، داسې مس به ومه که نه، چې دلته به نه د ځوانان به راته سم نه ښکاره کېده. فرمېډۍ کې هم لیکه لیدلی، اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی، دې نه به ما 2 والې منډه باندې. بس اوس خو نه دی دغه بیرونی بور لاړ شم، بس هغه سر مې سوی داسې حالت را باندې اخلی که نه، ته به اوس شوی سخ خمارم. زه په خدای یقین وم که نه، ما په 3 یوه تماشه جوړه کړې وه، دې نشې د لاسه نه دی که نه، ما په 2000 ورکړه موبایل مې نه دی که نه. ترور راته رالېږلی، خدای خبر 2000 هغه مې دلته په 2000 ورکړه. دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه، زما مور به حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بېرته سم لاس چوټې مې اوس بیا ورارګان ده هغه برسې خدای غر کو پر کوي ته خو دلته و زیاته مور اکی وي نو وړي څخه خیه چې اوسه پوهې زما زړه نه وځي زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقاه خبرې واورو چې پخوا د نشه موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې بنده موټر خالي نه شو چې بېرته په خونده راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو، دا شیان به مګولو. د نشه په حالات کې وو، نو مواد مبار وو، نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي که نو چې کله دای مانه مخ ته چې تیر شو مالی والا چې شاده خانه څوک راغلل پوه شول شاده خانه څوک راغلل چې کله د نظم مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ د دې د پوزې سره ولګېد یو نفر مې ژوبل شو بس لاړلم ورته وتښتېدلم چې کله مې انډول راغی په ولې په قانوني وکړم زه خطا شوم پیسو نو خو مې خیر نه ده کړی ښه د نشي مواد پیسې وي په نه هلته مې یو چاسکې ایښې وې ښه یو سراپ و هغه سکه بدلم 5000 راکړه 1000 راکړه بله ورځ مې ورته ویلې مالی پیسې راکړې پیسې دې نشته خلاص شولې ارام شوې سړی هېڅکله خیر نه ده کړی موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخې ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکېږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پورې کوي. هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه پوهی چې نه یې خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي. زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجب نشته. جنجال مه جوړوه په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمون کلیوالی دا شو چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی نه ته جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دي بیایم.
زه وایم نه مې دی غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشې مې کوي کلی دي راځي وکړه. زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو. زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه خوشي مې که روانې. مخکې شه. مه مې کشه. وایم خوش میکا درځمه در سره مټې لکه خوش میکا کنه.
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب. څنګه یاست؟
شکر ښه یو. مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د سیمې پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه ښه، هغه هلک یادوې چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و؟
هغه یاد ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورئ ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشې کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و را پورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.